و نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صریقی هستم و مهمانانم این هستند: محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و دکتر محمد طاهر غزنوی، مسئول برنامه های صحی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. تا حالا در یک مورد بسیار مهم، جدی و اساسی صحی صحبت کردیم برای افغانستان، به طور کلی این که رشد نفوس و اثراتش روی صحت، و مشخص‌تر این که میزان باروری چیست، تنظیم خانواده در افغانستان چقدر مهم است، رشد نفوس در افغانستان چگونه است و چه مشکل‌های صحی را در 10 یا 20 سال آینده برای افغانستان به همراه خواهد داشت. حقایق موجود در نیمه اول این برنامه برجسته شدند که یک زن در طول حیات باروری خود در افغانستان به طور اوسط 5 طفل به دنیا می آورد، که این نشان دهنده یک رشد سریع نفوس در سالهای آینده بر افغانستان است. بر اساس محاسبه‌های احصایوی تخمین زده میشه که نفوس افغانستان در 29 سال آینده دوچند خواهد شد. در حال حاضر ارقام گوناگون در مورد نفوس در افغانستان ارائه میشه: بیش از 25 میلیون نفر، حدود 30 میلیون نفر و بیش از 31 میلیون نفر. با این حساب در 29 سال آینده نفوس افغانستان به حدود 60 میلیون نفر خواهد رسید. در یک محاسبه ساده میدانیم که این رشد سریع نفوس به طور اتوماتیک با این موارد به همراه خواهد بود. نفوس سن مکتب به سرعت افزایش می‌یابد، یعنی که ما در 10 سال یا 20 سال آینده یا در 29 سال آینده به مکتب‌های بیشتر، معلمان بیشتر و کتاب و میز و چوکی بیشتر نیاز خواهیم داشت. به همین ترتیب نفوس کسانی که وارد بازار کار میشن افزایش می‌یابد، یعنی که به فراهم آوری فرصت‌های شغلی نیاز خواهیم داشت. و بدون شک رشد سریع نفوس و عرضه خدمات بیشتر در بخش‌های مختلف از جمله بخش صحی نیازمند است، که در این مورد در نیمه اول این برنامه جناب پایاب اشاره داشتند. خب حالا از شما بشنویم جناب دکتر غزنوی، که وقت شما میدانین که افغانستان با چنین رشد سریع نفوس روبرو هست، در 10 سال آینده یا 20 سال آینده با چه مشکل‌های صحی جدید روبرو خواهیم بود؟
بخنه وارم لکه تاسو چې د نورو سکتورونو په اړه باندې وویل چې هلته باید معلمانو ته زیات ضرورت وي، او باید میز او چوکۍ ته ډېر زیات ضرورت وي، همدغسې د صحت په سکتور کې هم موږ زیاتو کلینیکونو ته ضرورت لرو، یو ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، دوه خصوصا ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت لرو، او همدغسې نرسانو ته زیات ضرورت لرو، قابلو ته زیات ضرورت لرو. نو که زموږ د افغانستان وګړي چېرته خپلو میندو ته، خپلو خویندو ته، خپلو لوڼو ته ښه صحت غواړي، نو دوی باید په همدې خپلو خویندو، په همدې خپلو لوڼو باندې زیاته سرمایه ګذاري وکړي، تر څو په راتلونکي کې موږ ښځینه نرسانې ولرو، ښځینه ډاکټرانې ولرو، ښځینه قابلې ولرو، چې دوی بیا په ډاډه زړه باندې خپله خور، خپله مور، خپله لور کلینیک ته بوتللی شي، او دغه خور، لور، مور په آزاده توګه باندې خپل مشکل د ښځینه ډاکټرې سره شریک کړی شي، او هغوی یې هم عملته تداوی وکړی شي او یا علاج ورته وکړی شي. نو اول خو خلکو ته ډیر زیات په کار دی چې هغوی په خپلو لوڼو باندې خصوصا ډیر زیاته سرمایه ګذاري وکړي، نه صرف د هغوی په تعلیم باندې بلکې د هغوی صحت ته دې هم فکر وکړي، د هغوی صحت ته دې هم پام وکړي. موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې هلته معمولا ښځې ته د دومې درجې مخلوق په سترګو کتل کېږي. که چېرته ښه غذا وي، نو ښه غذا حق، لومړنی حق د زوی باندې زیات زوی ته زیات خواړه ورکول کېږي، ښه خواړه هم زوی ته ورکول کېږي، او زوی هیڅکله نه حامل کېږي، هغه حمل نه اخلي، حمل چې اخلي هغه مور اخلي، مور بل ژوند ته، بل یو نوي کس ته ژوند ورکوي، بل انسان ته ژوند ورکوي. نو په لوڼو باندې، په کنکینی باندې باید ډېر زیات سرمایه ګذاري له هرې نگاه نه وکړی شي. خ خواړه خ غذا هغوی ته ورکړی شي تر څو د هغوی اندامونه مکمل رشد وکړي، تر څو په آینده کې هغوی سالم اولاد مونږ ته راکړی شي. ګوره لس دولس اولادونه به یو فامیل ولرلی شي، لیکن هغه سي اولاد څه چې لس دولس د یو په سر باندې نه وي، نو په کار دا ده چې زیاته سرمایه گذاري په هغو باندې وشي. نو که مونږ چیرته په لوڼو باندې سرمایه گذاري ونه کړو، همدغسې خپل نجونې مکتبونو ته پرې نه ږدو، مونږ به د ډیرو صحي مشکلاتو سره اخته یو. هر یو به د خپلې مور سره هندوستان ته رواني او پاکستان ته رواني. له یوې خوانه ده چې خلکو ته کول پکار دي، له بلې خوانه دولت ته پکار دا دي چې په دې کې ډېره زیاته سرمایه گذاري وکړي، د نجونو تعلیم ته ډېره زیاته توجه وکړي، د ښځو صحي رشد ته، دا د صحی پروفیشنلانو، د ډاکټرانو، د نرسانو د رشد ته زیاته توجه وکړي. او الحمدلله تر اوسه پورې چې دولت ډیر زیات کار کړی په دې منطقه کې.
همینجا میخوام از شما ډاکټر صاحب غزنوی بپرسم که با توجه به آنچه شما گفتین، در پهلویی که جنگ هنوز ادامه داره در افغانستان، اما در 10-12 سال گذشته ما فرصت های در اختیار داشتیم که مثلا به طور مستقیم با جهان در تماس شویم، پول های انگفته در افغانستان سرازیر شدن و در بخش های مختلف تغییرات بنیادی رونما شده. چقدر فکر میکنین که ذهنیت مردم مخصوصا در مورد، حالا به این ارتباط بتیم بحث به موضوع تنظیم خانواده، تغییر کرده در افغانستان؟
دانو فرق کوي د افغانستان په هغه مناطقو کې چې هلته صحي کلینیک جوړ شوی ده، په هماغه ځای کې چې خدمات ارزښت شوي دي، د ښځینه صحي کارمندانو کار لیدل شوی ده، نو هلته تقاضا زیاته شوې ده. په هغې ځایونو کې بیا دغه د کورنۍ د تنظیم توکي هم زیات استعمالیږي. په هغې ځایونو کې خلک ډیر زیات راځي د دې مشورې دپاره چې د اولادونو ترمنځ دوی فاصله زیاته کړي. کومو ځایونو کې چې کلینیک نشته دی، کومو ځایونو کې چې تعلیم نشته دی، نو هغه رښتیا هم هلته نورم پسې کته تللي. مونږ تر تقریبا د نږدې وختونو پورې داسې ارقام درلودل چې دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصلې راوړلو توکي یا دواګانې چې دي، دا په ټول افغانستان کې د 40% خلکو سره شته دی. خو متاسفانه چې اوس یو هاوس هولډ سروي شوی ده، هغې دا ښودلې دي چې حتی دا دین هم راکمه شوې ده، او د 12% او 11% په اندازه ده، چې دا ډیر کم رقم دی. د دې ډیر غټ تاوان دی، هم اجتماعي تاوان ډیر زیات دی، او هم د صحت له نگاهنه ډیر زیات تاوان دی. د صحت له نگاهنه د ماشومانو په اړه باندې ما وویل، د میندو په اړه باندې هم همدا وایم چې مور چې هر کال ولادت کوي، چهار کال ماشوم راوړي، د هغې په صحت باندې، د هغې په اړونو باندې، د هغې په اړوکو باندې، د هغې په طرز تفکر باندې، د هغې په فعالیت باندې، په کار باندې، پخلی باندې، جارو باندې، په هر شي باندې تاثیر کوي. د دې دغه فعالیت ډیر زیات راکمیږي، او هغه په هغه کور باندې تقریبا یو لس 40 کاله بعد یو بوج جوړیږي. هغه فامیل به بیا د دې وس نه لري چې په هغې باندې هر میاشت مصارف وکړي، دوایې ورته واخلي. نو د دې دپاره چې د راتلونکي مصارفو مخه ونیول شي، په کار داده چې د مخکې نه مخکې سرمایه ګذاري وشي. دغه د ولادتونو ترمنځ توکي، دغه د ولادتونو ترمنځ دواګانې چې دي، د دې نه استفاده وشي، تر څو د دوی هم خپله مور سالمه واوسیږي، او په راتلونکي کې د روغتیا په اړه باندې د هغې بیا زیات تشویش ونه اوسیږي د دې فامیل سره، او هم هغه ماشوم سالم واوسیږي چې په آینده کې هغه ښه صحیح تکړه ځوان یا تکړه پیغله ترینه جوړه شي، ښه ځوان، سالم ځوان، د ښه فکر خاوند، چې هغه د افغانستان په پرمختګ کې بیا رول ولوبولی شي. نو ګوري، دغه هر ماشوم، دغه هر ماشوم چې پیدا کیږي، یا هر یو ځوان چې مونږ وس لرو وعده یې لا نه ده کړی، دا زمونږ استاد دپاره لکه مخکې چې پایاب صاحب ویلي، یو فرصت دی. دغه فرصت نه مونږ باید اعظمي استفاده وکړو. دا که چیرته تعلیم وکړي، زمونږ دپاره ډیر ښه فرصت دی. که دغه ځوان یا دغه ماشوم په تعلیم کې وانه چولی شي، او همدغه سې لګرده ګرځي، یا مثلا په کور په چاردیوالي کې بنده پاتې شي، هیڅ تعلیم ورته ورنه کړل شي، دغه فرصت مونږ په لوی لاس باندې له لاسه ورکوو. مثلا اوس زه یو لنډ مثال وایم. په تخار کې مونږ د قابلو مکتب په 2004 کال کې خلاص کړ. نن مونږ په تخار کې چې قابلي مکتب داخلي لپاره اعلان کیږي، سلګونو حتی بزرګونو نجونې د دې لیواله دي چې په هغه مکتب کې داخله واخلي. لیکن په پکتیکا کې زمونږ لپاره ډیر غټ مشکل دی چې مونږ ښځینه چې په لیک لوست باندې پوهیږي، هغه راولو د قابلګۍ مکتب ته، دوه کاله تربیه کو د امدغه پکتیاوالو میندو او خويندو د پاره د غوی د تداوی د پاره د ولادت پر محل چا غوی سره مرسته وکي دا څوک نشته چا غوی سره به امرسته په برمل کې وکي په دالری لري پرتو ورسره
تشکر ډاکټر صاحب غزنوی واخاین مفید است و این بس جالب و جذاب و جدی و مهم هم هست. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، مشخصتر از شما میشنویم. ما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم. ما که نمرا خودی رسول افغانان روان جونو دوایا دریم شما نازدور خبتا خوان او رزن اپا که دیش مزمان و در خوشتالی مانه که در طول پملو کسی سندی زه دا او بیا پر اسمن کې دا کتاب د هر یو ځوان دومره دومره مشمانو د ګرین د څه حقدار اته د ځوانځي اته د ډیروستنه ده دا او ان فرض دومره وسایل امکانات او لپاره نشته نو ځوان چې بیکار شه هغه خپل ته خدمت کولای شي خپل کور کلی ته او نو وطن ته نو زه له ټول په وړاندې نه هیله کوم چې له کوم څه کې وای خی ورځي هم په وطن روخ او هم په دیني روخ ښه تعلیم وکړي دا دا به زموږ څخه په درځو خیا او کته تاسو چې ډیر ډیر د غوې د په درځو مخې ته دا په وطن کې موږ تاسو ته مشکلات لري.
بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین. نظر جالب بود. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که اینا چی میپرسن. سلام علیکم. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کی هست؟ لطفا پشتنه بکی. مهربانی بکی.
محرم دکتر محمد حسین کچری و مور دماغ.
بله، متاسفانه که تماس ما قطع شد. برای همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس ما قطع شده. چشم براه این هستیم که تماس ما برقرار شود با این دوست از قندهار و سوالش بگیریم. جناب پایا، با توجه به شرایط موجود در افغانستان نمیخوایم این سوال را بپرسم که آیا حکومت افغانستان خواهد توانست در 10 سال یا 20 سال آینده، البته حکومت آینده، از عهده این همه مشکلات احتمالی جدید با موفقیت بدر آید؟ اما میخوام بپرسم با این رشد سریع نفوس در آینده چه باید کرد؟ بهترین راه کدام است؟ جلوگیری یا پلانگذاری؟
با نظر داشت عمومی مسائلی که در قسمت نفوس بس تمام سطح، البته ما شما صرفا از نگاه رشد نفوس صحبت کردیم، ولی در قسمت عناصر بسیار عمده و یا تحولاتی که ناشی از این نفوس و رشد نفوس به وجود میآید و اثرات از او در قسمت منابع کشور و همچنین در قسمت خصوصا محیط زیست اثر گذار است، واقعا ایجابی از این بکنه که تا سرمایه گذاری در این صورت بگیره. خوشبختانه افغانستان در این شک نیست که منابع داره که با احیای از این منابع میتونه که وسایل و وسایط یا منابع را برای نفوس خود برابر بسازه. اما کشورها به این یکی از مسائل بسیار عمده ای که به حیث یک پالیسی پیش ملل متحد است ایست که ما نمیتونیم تمام منابع را امیال استفاده کنیم و چیزی را نگذاریم برای نفوس آینده، بلکه باید یک نوع پالیسی و یک نوع انکشاف پایدار و منظم و دوامداری موجود باشه که بتانه تضمین بکنه هم موضوع منابع برای نفوس فعلی و هم برای نفوس آینده. بنابراین در یک جهانی که ما زندگی میکنیم، حق دارن اون نسلایی که در آینده میاین که اونا چطور هم باید از این منابع استفاده کنن. بنابراین یک نوع استراتژی و پلان عمومی به صورت مطلق به این کشورها، کسایی که پالیسی می سازن، باید من نظر داشته باشن.
تشکر. خب جناب پایاب، واقعا این موضوع جدی هست و مهم که در موردش باید بحث بکنیم. خب اگر از جلوگیری یا پلانگذاری که شما مثلا به گونه کلی ارائه کردین بیاین کم مشخص تر بسازیم این بحثه که اینجا میخوام بحث را به موضوع تنظیم خانواده ارتباط بدم. اول تنظیم خانواده چیست؟ تعریف شما از تنظیم خانواده چیست به زبان ساده اگر به مردم بگوین؟
ما از جناب دکتر صاحب غزنی بس استراتژی خود وزارت صحت عام میخوایم که در این قسمت در او چوکات صحبت کنیم که به حیث یک پالیسی از طرف دولت قبول شده و این پالیسی خوشبختانه که جامع است، هم ارکان بین المللی داره و هم ارکان و خصوصیات های اجتماعی داخلی را داره و یکی از موضوعات بسیار مبدعی که در اینجا شامل است که تقریبا در اکثر مسائل پلان و پالیسی های تنظیم خانواده
جناب پایان چون وقت ما محدود است،
مشاهدات علمای دین هم نظر گرفته شده
بدون شک چون وقت ما محدود است، اگر شما ترجمه میتین که از دکتر صاحب غزنوی بپرسم امیره که مردم باید بدانن به زبان ساده مخصوصا از برنامه صحت که هدف ما همی است که به زبان ساده به مردم مفاهیم و مسائل صحی را برسانیم، تنظیم خانواده چیست؟
گوری په افغانستان کې د صحت لنګان نفوس کېدای شي پراتلونکي کې یو ډیر غټه مسله وو سی کې د افغانستان لپاره، لیکن اوس په حال چې زمونږ هر فامیل ته یو تهدید متوجه ده چې هغه هم د صحت لنګان یو متوجه ده او هم اقتصادي اجتماعي لنګان، هغه یو فامیل یو مور للا سور کې نو دا هغه ماشومان یتیم پاتې کیږي، هغه کور باندې اقتصادي ضربه واردېږي، هغه دا یو ډیر غټ مشکل لسی. نو فاميلي پلانینګ یا د کورنی تنظیم په اړه باندې تاسو خبرې کوي، دا دلته د ولادتونو ترمنځ د فاصله موضوع ډیره زیاته مطرح ده. موږ غواړو چې اوس مایندې په افغانستان کې د ولادتونو ترمنځ په کافی اندازه فاصله منځ ته راولي،
یعنی اگر مشخصه
هغه هدف پوره چې قران کریم ورته
ما میرم مشخصه
د نیم کاله هغه د قران کریم ویل دي حداقل 2 نیم کال باید حتما دوی فاصله د ولادتونو ترمنځ راولي. کلم چې یو ماشوم د زیګوند لپاره کلینیک ته، یو مور د زیګوند لپاره کلینیک ته ځي، الته ماشوم ځي په ما غسات دي، دوی یو د تنظیم د خانوادګۍ یا د فامیل د تنظیم په اړه باندې له ډاکټر سره وغږیږي، مشوره دی ورسره وکړي، د دې اجتماعي ابعاد، د دې صحي ابعاد، د دې اقتصادي ابعاد، دا ټول ابعاد ما غا ډاکټران او موږ د فاميلي پلانینګ په اړه باندې کونسلینګ لرو ټول کلینیکونو کې، او هر ډاکټر مو په دې باندې موظف کړی ده. د وزارت صحتامي ټریننګ دی ته ورکې، یو ان اف پی په دې کې غټ رول لري، موږ پالیسیانه جوړ کړي دي، د دې لپاره راهنمودونه جوړ کړي دي چې څنګه د یو چا سره خبرې وکړي په کوم مواردو باندې چې هغه پوښي په دې مشکل باندې چې صحیح مشکلات کوم دي که یو ماشوم رد درد هر سال هر کال پیدا شي کنه.
بله،
نو دا د 2 نیم کال ترمنځ فاصله
نه. بله، یک سخن جذاب این است که ما هیچ وقت برای ناکامی خود پلان گذاری نمی کنیم، بلکه در پلان گذاری ناکام میمانیم. تجربه شما دکتر صاحب غزنوی نشان دهنده چیست با توجه به این که پیشتر نظریات چند نفر را اگر به صورت نمونوی اینجا بگیریم، اونا گفتن که خب تعداد اطفال هرقدر اندکتر باشه، کمتر باشه، به اون مو اندازه زندگی بهتر است. اینمی ذهنیت چقدر جا افتاده در جامعه افغانی از نظر شما؟ چقدر مورد پذیرش است برای خانواده ها با توجه به مسائل سنتی، فرهنگی، مذهبی و اینها؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د منګه د مذهب له طریقه یا د مقداسی مشکلات لرو، چالشونه لرو چې هغه د خلکو په ذهن کې غلط فکر پروت ده دی په اړه باندې، د تنظیم د خانوادګۍ تر په اړه باندې. یو بل زبې تاته نتیجه وایم چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د دغه فرټیلټی ریټ چې دوی اوس ورته د 6.3 او د 15.1 فکر کوي کنه، دا په هغه وخت کې 2.6 تر دې حد پورې و. یعنی اوس چې سی خدمات زیات شوي، اوس چې عامه آگاهي زیاته شوې ده، خلک په دې باندې پوه شوي دي، او نه صرف ګوره د خلکو پوهه او د سی خدماتو موجودیت، بلکې خپل د دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصلې توکي چې کم دي، د دو ارزه، د دو موجودیت. اوس زمونږه مطالعات دا ښیي چې په ډیرو ولایتونو کې، په ډیرو مناطقو کې ښځې او فامیل، یعنی والدین، دا غواړي چې هغوی د ولادتونو ترمنځ فاصله راولي. لکه مونږ چې اوس د ارغنداب نه یو زنګ درلودلو، هغوی غوښتل چې دا د میندو موري دغه د ماشومان مور د ولادتونو ترمن فاصله راولي غنه غختل چې لاس یول سو دولس ماشومان ولري غختل چې تر دې کم ولري ترڅو د غم خپل فامیل تنظیم کړئ شي هم هغه تعلیم تر رسیدګي وکړئ شي هم نور مشکلات تر رسیدګي وکړئ شي نو په دې اړه باندې په افغانستان کې دا تغییر راغلی دی تر اوسه او مونږ په لاره کې نور هم مشکلات لرو. په هغه مشکلاتو کې یو دا چې دغه د فاملی پلانینګ او یا د ماشومانو د ترمنځ د فاصلې د راوستلو په اړه باندې غلط فکر موجود دی په اطراف کې په د علماو په نس باندې چې دا خلک عقیم کوي یا د ولادت نه غورځوي. دا بالکل صحیح خبره نه ده. هیڅوک د دغه توکو په واسطه باندې نه عقیم کیږي. کله هم چې دوی غواړي چې بیرته شوم ولری کله هم چې مور د صحت لنیګانه او غواړي چې دې ته آماده ده چې بل ماشوم دا ساتل شي په خپل نس کې خرشت ورکول شي خېلو یول شي او بل مشکله یې زیګول شي یا کلینیک ته رسیدګي کول شي د زیګون پر محل باندې نو دا کول شي چې هغه دوا قطه کی یا هغه آلاتو نه استفاده بس بند کی او بیا دغه نو وروسته بیا ماشوم ولری. نو په دې اړه باندې دوی باید کلینیک ته لاړ شي الته د تنظیم خانوادګي په اړه باندې د کلینیک له ډاکټرانو سره دوی باید وغږیږي. څلور پنځه مروج تو کې دلته دی مروج طریقې دی په ټول افغانستان کې چې تقریبا هر څوک ورسره بلد دی او څو نورې مخصوصي طریقې هم شته چې هغه لا خې دی خلګي قیامت یې هغه بیا د ولایتونو په خارونو کې مرکزونو کې او د خپل په کابل کې په افغانستان کې په کابل کې هغه طریقې شته دی موجود دی. په دې اړه باندې باید خلک کلینیکون ته راشي ډاکټر سره مشوره وکړي.
تشکر. ما میخوایم کې دې قسمت
به
ارتباط چې
موضوع پلانګزاري با مسئله جناب پایاب که وقت ما خیلی اندک است.
بله، شما پیشتر لطف کردین فرمودین که در قسمت پلانگذاری اگه ادامه پیدا کنه و چی مسائل من نظر گرفته شد. من فقط یکی از کشورهای همسایه خود که تقریبا 20-22 سال پیش سطح تولدات فی مادر در حدود 5-6 طفل بود، ولی پالیسی و استراتژی توسط این کشور من نظر گرفته شد به همکاری علمای دین و خود کشور خدمات ارزی خدمات سی که فعلا تعداد تولدات به 2.1 رساندن. شما ببینین یک تحول بسیار عجیب و غریبی در مدت 15-20 سال که به سطح تمام کشور، یعنی این چیزی است که اگه واقعا به صورت درست پلان گذاری شوه و در این قسمت سرمایه گذاری صورت بگیره و تطبیق شوه، میتونه که در چند سال آینده این نتایج را به دست بیاره.
محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و محمد تا